پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړي. ښاغلي نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورت له کورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلي پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپله کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړې اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیونه ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکرې ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه راهیسې کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی، هلته تلفات نه دي شوي نه پیښ شوي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات د تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان هم سره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک ډېر عاجزون دي، بیا می یو اوبه ډېر تکلیف ده. د خې ونه شای نه رو پته کې یار شای د اوبه د لذت او وچ وبغین هم وچ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل را بشو. اول مطلب ته د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکر ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغة الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې، بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکر وو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهه ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نور یې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
تلفات بارے کی خو اختر نہ رائس کم سے چڑھنے میں کڑے ہو معلومات یو نفر ہم نہ تلف تلفات میں دی سی نہ پی سی
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کیږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حملې چې د اکثرو مسولیت داعش منلې دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا خونزي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به لنډې دمي وروسته واوري.
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید شهدا پر خونزی برید ځکه ډیر پراخ برګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړې انجونې زده کوونکې وي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتي تلشی او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2023 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثرې مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي جینو او د هغو داسې جینو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داسې جوینه نه کړی چې هغه عامه جوینه دی او بالکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي دي، ډیرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله دغه شی پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې د یو پښتنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پښتنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړې. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پښتنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو ځینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیړل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان، کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردوی خو ژوند د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته، مسلمانې خزی به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي، هیڅ خزه نه غواړي بې پردې اوسي. په دې ارتباط د طالبانو پالیسی سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دي طالبان دي د خزو شاپریک دي او نورو مهمو مسایلو پسې دي خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پرون د تلسیمیا د ورځې په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې پروختونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلسیمیا د نړیوالې ورځې د مانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشهد راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران ویل د دې ورځې د مانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلسیمیا خیریه موسا کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموپیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال نه تر دې دمه پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلسیمیا مریضانو په خاطر باندې څو د دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې، د موږ په وجود کې یو څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکو محمد نبی چې درې اولادونه د تلسیمیا ناروغي لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس لسنیم زره دوایې ته سي ار شي پرې ورنسي مو ولا کېر جوړ د دینه منځ کار سمه خاص ولا کې د لوټ زیاله رم من محمد نور نه ډېر خوشحال شوی چې د تلویر 15 کال چې دا غوړه د من دولته یو الحمدلله دغه ټیسټینې دي مفتا دي وینې کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلټې مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بدیارو کولو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن استاد میرویس دوه اولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نشتو امکاناتو خصولی پر داغ زمینه مسیده کړی دو د وینو تصفیه ماشین دلته موجود ده. په سیاتما کې ځنګړ ور دی مریضونو پر موجود دي که ور نه موجود نو اکرم دا یو ماشین باید سیاتما ولري چې د وینو تصفیه کې د مریضونو لپاره.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوست ډاکټرانو د اتحادیه مرستیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې دا د وینو کینسر ده. وینه چې دو په وجود کې مهم وظایف سرته رسوي، ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا چې غذایي مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. که چیرته په وخت د وینه شي د هډوکو سوي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي او خپله ینه غوټول رامنځته کیږي، د تورې غوټول رامنځته کیږي. د ټول وجود مهم حیاتي اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بلوری ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسیمیا د نړیوال ورځ په مانځنه کې خبرې کولې، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دې ناروغۍ د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عامې روغتیا له ریاست او مرستندویه مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بحیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کانفرنس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسي اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یوه سمبولیکه بڼه غوره کړې، ځکه روسیا هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسیدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت خپل وینا کې وویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړي. زلنسکي وویل دای د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوو ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
خبری سات له آزادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزی بانک له چارواکو سره نن لیدلی. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په یاده ناست کې دوړو خو د بانکي نظام پر عادی کېدو او د بانکونو له لارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزی بانک وړاندې لیکلی افغان پلاوي له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلی چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالي برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون له درک 322 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی یاد اواید دروانی غوی میاشت له لومړی تر شپږم نیټې پورې راټول کړی. کڅه هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دی. خل دې مخ کې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 28 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 83 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي کلدار 104 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه د مو زنوري اس نوري هر کله کوم د پکتیا ولایت د وزي زدران ولسوالي او سیدونکو وای چې د څخک پاکي او به کمیدي وچکالي باغونه وچکړیا او ځوانان هم کار او بوختيان لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبريال نجيب الله الله خیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت وزي زدران ولسوالي اوسیدونکو وای دوی د څخاک د پاکو اوبو د کمخ په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. دوی وای د وچکالۍ د لاسه باغونه وچوي، خلک هم کار او بوختیا نه لري او ټول وخت وزګار تیریږي. د وزي ولسوالي اوسیدونکو خباب الدین آزادۍ رادیو ته وویل د څخاک پاکو اوبو ته اړتیا ډیره ده، ځکه د وچکالۍ له امله د اوبو نلکي وچ شوي دي.
خلخو ډیر اجزون دی، بیا میږي اوبه ډیر تکلیف ده، بخي ونه شای نه پټ کی یار شای دی اوبه د لزات اوچ فو بغین اوچ فو دا ډنګي دغه تم ډیر ضرورت اچ دا ډنګي ته وچو ډیر ضرورت هم دغه تداش دا بغین مغین هم جوړ کړي دي. بالکل دا خو یې مخ خبر سو وچ شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې وچای بیا ډیر اوبه میخته جام کیږي میخته ډیر پایدار کوي. سلاو ورو درمی سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو دا کیږي کې منځیر کړو دا بارځي کې منځیر کړو خو هغه بیا نه رغلو میخته وینا چاو.
د وزي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ صوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
اول ضرورت هم بده صوبه نه لري د کلی بخي مزدوري نشته که چای نه کپی دوکیږي دغه خالی پرته دی خالی درم ځکه نشته خو دا جوړیږم ځکه خو سعید جوړیږم ځکه خو دا کسکی وینه دا کسکی غوړ جوړیږي.
د زدران میشتو سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تن خون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکی خون کو د کمخ مشکل نه دی حل شوی.
د معرفت څخه دا غواړو چې موږ د ارسي کې مکتب جوړ کړي، معلمان را ولې کې سم سیمپونه را جوړ کړي، کتابونه را ولې کې چوکۍ غانه را ولې کې موږ ته په وسه درانو ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړه. له ساده سیمپونه ډیر وړه وړه ډیر کاند شګدان نه پوس بخي زیات دی او د معرفت څخه دا غوښتنه غوښ موږ خپل حق را کړي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاکو بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده او په دې برخه کې د وزي زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمد زیول سمود مخ کې د همدې ولسوالۍ په لکه سیمه کې سروې شوی چې د نلونو په واسطه به اوبه ورور سوال شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د دبليو اف اي او اي ار اي في په نام باندې موسی سي د بیا رغونې او خوونې پروګرام په نام باندې نړیوال مؤسسه هغه یو سروې تر سره کړی و چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه سربندونه پلچکونه او چکډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د دروژي میاشت کې تر سره کړی و. امید د سیراتونکو سو میاشتو کې یا راتونکو سو نوې کې عملی کار پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزي ګرد سیړی او شوا کولسوري چې د خوز ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتی دي او خلک د غرونو په ډډو او درو کې اوسېږي د ژوند ډیره یو اسانتیاو به برخه پاتې شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ل امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنای کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بندي امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي، خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کیږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیلې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړې دي. د بریتانیا آنلاین خپرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلي کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللی. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام ورور دغه مونږه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر ټولو سم سم پورې ډیر انتظار باسو مونږ څوک د دې د حل لار خوراو باسي خو کده ایجاب او هغه مسله هم خلاص شو. وس دې دا مکتبونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که چیرته نه شروع کیږي مونږ دا وړې جنو کې انم راو باسو چې بس صفر سينوندا چې دا معنا لري چې مونږ دا معصوم جنو کې نه دا ونه سبق به بيخي زده کړونه کې تعلیم نه به برخ او محروم پاتې شي. مونږ افغانان څوک چیرته لاړ شو یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاص کې مونږ خواهش کوو بیا خواهش کوو د رهبرانو نه خواهش کوو طالب رهبرانو نه دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه زه نه مونږ غته وکړ خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او هغه پات یو لستاله دور لستالم پنار باندې لګلی د مکتب ته په چاپ په نیمه ګړډه باندې پښته د چاپلا کو کې لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بیغمه سو دین بیغمه سو سلام.
سلامونه تاسو ته استادو معزز همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او بدله صافی مال د لغمان پنتون ادبیات او بشری علوم پوهنځي محصل د درې میاشتې کېږي چې د مونږ پنتونونه شروع شوی ده. هغه کوم د بدله شي حاضری چې د هر میاشت مونږ باندې ابزار کوي مګر بدله شي د درې میاشتې مونږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدله شي مونږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي مونږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کوو دا چپټر تیا خلو هغه پیسې د کوم ځای نه کوو ام تاسو کتاب کتابچه قلم هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خبره کړي او همدارنګه د لړو ځکړو وزیر جناب باقی صاحب، متقی صاحب، مجاہد صاحب ته دغه زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز دے ہلمند تاسو ته پیغام پیردم. زموږ د ہلمند ولایت د سوې شمالي ولسوالۍ لکنزاد مساکلا او باغران ولسوالۍ کومدار چې دغه خامه ده یوازې یو څو کیلومتره چې دغه د ګریش ولسوالۍ څخه شمال طرف ته پخه شوې ده، نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي،
دا لار جوړه څخه خلک ډیر په مشکلاتو کې دي. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا برخه هم دومره و زنوری است. نوری له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن انصار په خپل ټویټر لیکلي، په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه وښودله. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وی په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر، د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه، دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې یو لوی او عمده متحد بلل کیږي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبه په ورځ د خزو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یو خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یو لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود. خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه، له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. خو آیا چادري په رښتیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه 2 لسیزو کې هغه جامې چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننی 15 دقیقې بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دوارو ملمانو ته خراغلاست ویم لمړی له احمد صاحب نه پوښتنه کوم. احمد صاحب اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا یعنی حدود ټاکل شوی و او له هغه نه چا سرغړونه نشوی کولای او خلکو هم په دفترونو په ښوونځیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمانی ته او ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه څه باندې زرو کلونو راهیسې مسلمانه ټولنه وه، او د افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نورې نړۍ سره دا ډېر متفاوت ټولنه ده نسبت ډېرو هېوادونو ته. دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و، بل طرف د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي و او په قومي اساساتو ولاړ و، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر و. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه، او 99% زموږ خویندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي و. داسې ولي داسې وشول، ولي یو فرمان صادر شو، ولي دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو؟ زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې و چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو، او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص مونږ یو دودیزه ټولنه یو هغه وګړي چې هغه په ډېرې په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه فرمان.
حماد صاحب په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. مونږ تاسو
چادری خو په اسلام کې نشته که شته؟
بله، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادری اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه یې وړاندې کړي چې دا هغه بهترینې نمونې دي. له دې ور اخوا ته مونږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی ټیکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده، او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې خځې کولای شي، د دې فرمان له مخې خځې کولای شي چې مخې لوڅ وي او په ښار کې بازار کې په واټ کې وګرځي؟
د شریعت اصول دا دي چې د خځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته مونږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص د انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي، او اکثره فتنې له همدغه ځایه پیل کیږي. نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي، اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې مورد وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی ده، رسنیو یو بل ډول رنګ ورکړی هغه ته چې مخکې ما اشاره ورته درلودله.
مننه حماد صاحب. سونیا جانې، تاسو هم ښه راغلاست وایم. فکر کوئ چې دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه ونې کې هیله تاسو ته ټکل صاحب، تاسو درون ملمه ته حماد صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې حماد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، زمونږ افغاني ټولنه مخکې د داسې حکمونو او داسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دینه پسته بمی. دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي، دا صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. همدغه صادرې دو سره ګورې د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام
ته اندیښنه وخوده چې د سه موضوعاتو ته خصوصا د سه به اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکه موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس غوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دوی ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندیښنه وړ دی اپاتې شو د میرمنو په لباس کې زه د مات سره دا پوښتنه لرم څنګه چې ما څه څه شي څه معلومات لرم تاسو دغه شل کال په کابل کې وای د دې مخکې په دې نظام کې کار نه کړی مګر په مغی افغانستان کې مشون کړی دی آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه د سیو بربند مېرمن یا د سیو مېرمن مولي د چې د شریعت او د اسلامي او زمنګ د دوت په مطابق نه و چې د غاټه میاشتې حکومت منتظر او د اتم میاشتې د امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر ک دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومت والی صرف دې پوري محدودې چې څنګه په مېرمنو باندې حکم صادر کو
مېرمن شنوارې دا پښتنه به وړاندې احمد صاحب نو کو کتا سودار ته وایاس چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې خځې لري فکر کوي د چادري د اغوستول درکه هغه د څنګه چې همت صاحب اشاره وکړه فکر کوي چې بی ځای دي یعنی همت صاحب وایي چې چادري حتمی نه ده نور د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې خځې واغوندي ستاسو برداشت څه دی
تکان صاحب موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده په قران شریف کې د خځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي اته سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوی تاید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو هدا اقل ګو په جندل شي او د زورونې سبب ونګرځي نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه خزه باید د سې یو څه کار کړی نو هدا اقل هغه جوست تاسو فکر منی سي د سې ټول مېرمنې ګرځي د سې کوم یو لباس خراب وو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو اخر به د سې فرمان صادر کړ او په ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د مېرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي نو دا یو مخ یا یو لاس چې د مېرمن دی او تاسو مجاهد یې تاسو طالب یېستې تاسو د اسلام په لار روانه یېستې دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی امده هغه خلکو ته چې دغه سی فرمان صادري زه تدریم ترڅنګ به دمو یل شي چې نراند په خپل پسترګو پر دی وای
مننه
هغه د دغه سترګ د مخ او لاس ته د فتنې پسترګ نه ګوري
مننه امیرمن شینوارې د طالبانو له نظر د خځو تر ټولو غوره حجاب چادري د لک څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی
خځه چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او د ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منګ خپل لباس منګ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د دې چادريونه تاسو بلی دلی د سې چادرګانې چې اغونستکه په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خځه اولی باید د خزی یو زړوکه یو برقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي
مننه همات صاحب تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړ تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو په وګدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووی او مغه سې چې تاسو یادونه وکړه ستره عورت پکېږي په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی
لومړی خبره غواړم چې د سونیا خوري خبر باندې او تاریخ ولرم غواړم دی ویل چې وړوکی مسائل یا وړو مسائل د خځو حجاب دا د اسلام د فرایض څخه یو فرض ده د ته موږ ورو کې وره مثلا نشوایلای بل دی ویل چې آیا بربند مرمن دی د دې نه ز کله هم نشم ویلای چې افغانستان کې
هغه د شتري چې په اروپا او امریکا یا په نورو هیوادونو کې دا غدل ته هم و، لیکن یو څه باید موږ ولرو چې په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی وو. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي، یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکار شي، یو دا چې دومره نری باید نه وي چې جسم دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنښکار شي. متاسفانه چې
موږ همدغه لباس تاسو لیدلی وو.
بله، په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 80-90% خدي پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل سیب ارته باید اسلام په تله وته د موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي، ریواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګيږي، موږ او په اسلام کې هغه منوي، موږ باید هغه رواو نه بولو. دغه راز من ګورم د اسلامي نظام خبره، اسلامي مراد اسلامي نظام د تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. حماد
دا د څه ویلا شم تکل سبب چې د بد اخلاقي بنیاد له حجابي څخه پیل کیږي. دا
په حجاب کې هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه بیل خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غمره نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شری حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري. ظاهر باید د حاکم برابر کې. بل دی یادونه وکړي چې نړیوالو غبرګونونو کول ګوري، موږ تاسو افغانستان یو کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته موږ دا یو څو خار کې چې ديني وګړي اوسېږي، هغه د افغانستان د وګړو استازولي نشي کولای. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصول په دې چوکاټ خوشاله او راضي دي. نړیوال کړي افغانستان قضیه ته خپل زاویې څخه ګوري، دا د دوی تیروتنه ده. البته موږ تاسو ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې خځې نرم کولای شي چې 100% بربند راووزي. موږ نشو کولای چې هغه په هغه دوربین کې کنړیوال د افغانستان دی دغه وضعیت یا دې فرمان ته ګوري، هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هیڅ چوکاټ نه لري
په هیڅ ځای کې. تر اوسه پورې په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی. که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ خو بیا هلته په اسلامي هیوادونو هم دي، خو بیا د هغو
تکلزه اسلامي هیوادونو کې که تاسو لاړ شئ کوم هیوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده، لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرد ویلی دی، د عیني لباس هلته رسمی لباس ده.
چادري
لوی چادرونه ګوري، لوی چادرونه ما اشاره درلوده چې دا هم د دې فرمان یو برخه ده. البته چادري چونکه په ورستۍ کلونو کې یا په دې ورستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځید، همدغه زموږ استاد چې خويندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي، او دا ډیر محجب ده، ډیر مستور ده.
په دې باندې ورسته خبرې کوو، په چادري باندې چې دا شرعي لباس دی او کدودیز لباس دی. که زما پوښتنه ته ځواب راکړي چې په پوړنی کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نشو؟
پوړنی کې ستونزه یو ده چې الته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
نو مطلب دا دی زمونږ استادو د مایندو د نیاګانو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنی چې دی په کې څه مشکل وو.
ما وویل چې هغه پوړنی کې یو حرج وو. حرج دا و چې په کې مزله او رفتار نشو کېدلای، مخې کې پټو لارې نشو لیدلای، کې نه پټو اغه شری مشکل چې اغه ما مخ اشاره درلوده چې د فتنې لامل کیږي. دغه باید کې د دلته داسې لباس باید غوړه شي چې هم یو میرمن په کې مزل وکړای شي او بل دا شي مستور هم وي.
مننه.
زه فکر کوم چې کڅوک اغه اغوندي او کداغه اغوندي ډېر تفاوت بینه وي، خو دا نسبته غو ته ډېر مستور ده.
مننه. میرمن شنواری ستاسو په نظر نارینه ته نه معلومیږي ځکه چې نارینه چادرې نه په سر کوي، کله چې چادری د خځې په سر وي هغه احساس چې خځې لري په ګرمۍ کې په سړو کې د خوندیتوب احساس دی که د سابنده احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغه موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 تر رسیدلې هر نانوی مخ کې ناستې دي او لاس نیولی دی ډوډۍ ته، یو کپ ډوډۍ ته.
هغه هغه فرایز نری دغه دغه فقر غم خړل د حکومت د خوانه فرایز نری چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړون کې به نور خلاص شي
غوړې اوس جواب درکې ک په خپل وار
اقتصاد صفر تر رسیدلې دی. هغه د خیرات ورکړون کې به هم سبا ته خیرات ته ناشتي.
سونیا جانې غوړې چې اوس جواب درکې غوړې اوس جواب درکې ک په نوبت باندې
خپل پښتني جزئیات د پښتني جزئیات ته مطرح کم به د ماته جواب راکې.
مېرمن
د زمان د ولز دولس کلن اته کلن پنځه کلن انجلې په بازار کې درول کېږي او خرچول کېږي د ام د غریبۍ او د اقتصاد د وجنه هغه فرایز نه د مشرانو د پاره چې باید د موضوع ولکې ولې فساد صرف د خزې د ایجاب پورې دا ګورې ماته بیا تاسو ویل چې فتنه زړه پورې ده د انسان د دماغ پورې ده که زه په ایجاب کېم که زه په چادرې کېم چې زما زړه وغواړي زکه فتنه یې که هر کار یې غکړم که زه په یو زړه کې کېم چې تاسو یې چې حرج را مخ تکې یا حرج کې که زه په یو زړه کې کېم ما مخ عادي مخکاری زه په لارم تلې شم زه فسادم نکوم زه چې زما زړه ونه غواړي ما زه د خپل خدای نه یره ولرم زه خپل ایمان م قوی ولرم ما په لباس کې هغه څنګه یې کنه چې هر اجابوخه بی بی عائشه نه او هر بی اجاب مېرمن فایشه نه او بخښي چې د غسل الفاظ استعمالوم مګرم دا ټول فساد د ټولنې صرف د
خزي او هیلات د تبهمات ورسته جواب وای د تبهمات ورسته جواب وای حتما به یاداش ځان سره خسته کته سو زما سوال ته جواب راکړي چې
احمد صاحب تاسو پښتني ترازمه تاسو ویل چې څنګه په دې کله چې چادرې غوندي احمد صاحب ول چې مزل سم نه کوي په چادرې کې مزل سم نه کوي که په عادي چادر کې سړی غټ پړونه تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم در تخکاری سم په لیار تل شي نه د ګرمۍ احساس کې نه ضرورت لري چې چادرې فل جګه کې چستا د د د د پارسیوانانو خبره تختی سینه د خکاری ستا وجود خکاری هغه به خو یو غټ پړونه
مننه. دا به سوالونه به همت صاحب یاداش ته خسته که تاسو لطفاندې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده؟
شرعي لباس دا دی الله امر ده په قرآن کریم کې مختلفو
وبخې ما دا پوښتنه له میرمن شنواری نه کړې وه هغه غلې شوه تاسو ځواب ورکړه اوس تاسو دوام ورکړئ مهرباني.
زه ځواب ورکړم
تاسو ځواب ورکړئ اوس نو چې تاسو خبرې پیل کړې میرمن شنواری لکه چې زما سوال ونه اوریده مهرباني وکړئ احمد صاحب.
حجاب کوم غو تاسو قرآن کریم وګورو قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي او جلباب په اړه قرآن کریم کې راغلي چې درونه یاد شوی دی یا د نظر د ټیټوالي یا مثلا نور هغه چې د شریعت اصول دي دا د قرآن حکم دا کوم دود دي دغه حکم مطابق وي نو هم دا غالبات دودیز ګڼل کېدای شي او هم شری ګڼل کېدای شي.
دغه زاینه یاد کوي احمد صاحب کوي واضح یاد کوي چې په کوم زاینو کې د حجاب یعنی د ستر نه د ستر عورت خبره نه د حجاب یادونه په کوم صورتونو کې شوي؟
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاد شوې ده او دغه راز د دوشتمې سپاره په فایل کې
سوي قران کریم
لومړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن د خپل زینت او خپل خلا د چاته نه ښکار کوي. بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده د غټو صادرونو یادونه شوې ده. دغه راز په سورې حجرات غالبا البته نه سورې دویشتمه سپاره ده البته د یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د پنرمو لهجو باندې خبرې مکوې او
هغه خو بیله مسله ده دغه حجاب چې تاسو یاد او هغه خو اخلاقي دین خو پورا دین ده او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي د فساد خبره چې تاسو کوله چې په نازو پاده باندې لنارینه سره خبرې مکوې دا خو فکر کوم ک ما اشتباهی کړی د آیانو خځو د پیغمبر د خځو په برخه کې دا آیات راغلی که د عام ټولو مېرمنو لپاره
بله د پیغمبر مېرمن ته چې کوم احکام راغلي و دا د ټول امت مېرمن لپاره دی. خبره دویمه خبره دا ده چې ګوري د هر موږ په شریعت کې صد زراعي او اصل لرو، هغه دا ده چې د زینو کړنو د مخنیوي لپاره ځینې وخت کې چوکاټ رامنځته کیږي. دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دی چې د هغه زراعي او مخه ونیول چې هغه د فتنې سبب کیږي.
او به همت سره مطلب یو پښتنه پیدا شوله په همدغه مسله کې چې تاسو وایي چې ټول هغه احکام وبخي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره راغلی هغه په ټولو خزو باندې د تطبیق وردی. دغه کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري، نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ورنه ده.
ځینې استثناءات شته، هغه زمونه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې بل چانه شوې نکاح کولای، رسول الله صلی الله علیه وسلم تلنه میرمنو چې نکاح کړي وي زیاتو د زیاتو د نکاح اجازه نه و.
خو زم تکای هم امدا دی
او مهات المؤمنین باندې ځینې اضافه محدودیتونه هم لګیدلې و د لپاره چې هغه د امت بنیاد وي. لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکای، زم هدف هغه و د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي، نه یوازې د امت المؤمنین لپاره نه دي. دا موضوع زه فکر کوم چې حل ده. بل خبره دا ده چې دوی د سنی خوري د صدر یادونه وکړه، که څوک صدر کې هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړي اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړي دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی صدر. لیکن لوی صدر چونکې په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي نو په همدې وجه شاید
وخت مو کم دی د خبرونې په وروستیو یو دقیقو کې. یو همت صاحب کې لنډې خبرې را لنډې کې لطفا.
بلې، زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړل چې ځینې میرمنې د نانوایانو مخې ته ناستې دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د غربت ښکار یو، موږ به د شرط نور احکام نه تطبیقو او نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت به له منځه لاړ شي. اسلامي مرسته په فایل کې د دې حجاب د فرمان مخ کې اته میاشتې واځي په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی. تاسو ونی په قندهار کې د قندهار والی د قندهار د خار ټولې میرمنې چې سوالې کوي غیر ټولې کړي دي. په تیر د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشول چې د کابل کوم میرمنې چې سوال کوي هغه ټولې باید مشخص کړل شي او هغه ته یو
مننه د حل د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي او نړیوال ټول په همدې نظر دی. او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو امکاناتو لنشتوالي نه تل دوی دا شکایت کړی. ولی په هر صورت میرمن شینوال، تاسو کلان راته وای خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت وردی
وارم چې وایم د همت صاحب د اخیرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید بی جابی درای شي چې ولې موږ فقیر یو. نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت څه شی دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې به حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادرې یا زړه تبدیل شي په چادرې
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غمنګو
د همت صاحب نور خبرو ته ځواب لري لدی وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لاندې چې ما اوس ورته متوجه شوم لیکلي مو دلته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ د پیغمبر په زمانه کې د څه کم شېشو اسلام خو په محبت په خوخی په انسانيت تبلیغ کړي، په کوم اساس باندې دوی د یو میرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کوي په یو څادر یا یو حجاب باندې. د سینو ډیر فساد په ټوله کې کوي. د څو وخت مخکې زمونږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورت دغه محکمه څه شو چې د میرمنې یو څادر په ستاسو اساکر تړي چاغي ورشي دوی تعقیب کوي کوري معلوم کې بیا راشي دغه پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په ورستیو دوه دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدی پوښتنه ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس میرمن شنواری مطرح کړه چې د پاسپورت د رئیس د ورور قضیه څنګه شو تر کوم ځای مخکې لاړه. او زمنان دا هم راته وایست په یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې پلختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تیر نظام کې څه کېدل ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخوردو. بل خبره دا چې د پاسپورت د رئیس د ورور موضوع نه خلانه چې تاسو د وزارت داخلي د ویان نه په اړه پوښتنه وکړئ یا د نورو مربوطه رسمي
نه د دې پوښتنه دا و چې لومړی توبونه کوم دي د دې لومړی توب درک نه دی لګیدلی
لومړی توبونه په اسلام کې لومړی توبونه معلوم دي موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو د حجاب مراد کول به زه فکر کوم چې ادم لومړی توب نه وي دا نه مې شروع سره فرمان لاغلی بل خبر دی دا وکړل چې د مېرمنې له عمل ولې د غي خاوند یا پلار یا مشر د فامیل د غشي ګورم ګټاسي یو کلتوري ټولنه یو مستقیما موږ نشو کولای چې د خځې ته سزا ورکړو دا افغاني کلتور کې باندې ګڼل کیږي دا کوم مراحل چې تاکل شوی دي دا تادیبي سزاګانې دي او په اسلام کې داسې ډیر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له عمله مشر راغتل شوی هغه تنبیه کړل شوی ده او هغه حتی کل ناکل
تیر زیاته مننه کڅهم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړی مسؤلیت فردي دی دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواری سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان.